اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د شروع ورځ او د 2011 میلادي کال د مئی د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پیښور د ځانمرګي برید د حال ترڅنګ یو شمېر رپورټونه لرو، خو اول ورځو منور شاته او د دې غړې تازه خبرونه ترې اورو.
په پیښور کې د سی آی ډی پولیسو په ودانۍ ځانمرګي برید کې 9 پولیسواله وژل شوي او 13 جوبل شوي دي. نیټو وای په افغانستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې 2 پوځیان وژل شوي دي. او نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه روانه ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار په پیښور کې د سی آی ډی پولیسو په تاړه یو ځانمرګي برید شوی چې له عمله یې 9 اهلکار وژل شوي او 13 نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دا پیښه نن سهار وختي 15 بجې شوې چې په کې د بارودو نه ډک یو گاډی د سی آی ډی د تاړې سره جنگول شوی دی او په ترڅ کې یې د تاړې درې چته ودانی په مکمل توګه تباه شوی ده. په دې پیښه کې یو جوبل شوی پولیسواله مشال ریډیو ته وویل
خوب کڑے دے جی سبا مطلب ہے بس درست درست کڑے دے جی پتہ ہونا لگی یہ رشی شاید مطلب ہے تو جی ایسی ہے مطلب گورا قبرستان سی ڈی تھانہ کے باہر نہ مطلب ہے باہر شی جی روڈ سارے جی بالکل ختم شوئے دے جی درے منزل بیلڈنگ دا بالکل ختم شوئے دے جی.
د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د پیخې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې ځینې خلک وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ پردی دی، خو د دې نسترګې پټوي چې د دې برید تر څنګه په ټولو بریدونو کې وژل شوي او جوبل شوي خلک خو زمونږ رونه خویندې او بچي دي. دا پیخه په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز د وسلوال برید نه درې ورځې وروسته رامنځته شوه چې طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې ده او ویلي دي دا بریدونه د اسامه بن لادن د مرګ په بدل کې کوي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وای پاکستان ورته د هغه تباشوي هلیکاپټر باقی پاتې پرزې ورکړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجل لپاره په عملیاتو کې استعمال شوی وو. د پینټاګون ویاند ویلی د دغه هلیکاپټر باقیات ورته 13 هفته ورکړې شوې دي. د بلیک هاک یو ایچ شپېته په نامه دغه هلیکاپټر په اړه ویل کیږي چې ریډار یې نشي معلومولی. په ایبټ آباد کې د 2 مئی امریکایي عملیاتو وروسته په پاکستان او امریکا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوې دي او پاکستان دغه عملیات د خپلې واکمنۍ خلاف ګرځولې دي. نیټو وای په افغانستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې 2 پوځیان وژل شوی دي. د نیټو په وینا یو پوځي نن د افغانستان په شمالي برخه کې او بل یې پرون د دې هیواد په جنوبي برخه کې د سړک د غاړې د ماین چاودېدو له امله وژل شوی دي. په افغانستان کې د هلمند ولایت گورنر ته وسلوالو کسانو لار نیولې وه، خو په برید کې ناکامه شول او په جوابي کاروایي کې 2 برید کوونکي وژل شوی دي. د محمد ګلاب منګل د دفتر لخوا ویل شوی چې نوموړی د سنگین ولسوالۍ د دورې نه پس لشکرګاه ته واپس روان وو چې برید کوونکو په حمله کړی ده. دا برید هم په هغه ورځ شوی چې د افغانستان د جاسوسۍ د ادارې مرستیال مشر احمد ضیا هم د وجونکې حمله نه بچ شوی چې پکې برید کوونکي د هغه د ساتونکو لخوا وژل شوی دي. تاسو د مشال خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره نن په لندن کې خبرې اترې کوي. تمه ده چې دواړه مشران په افغانستان کې د امنیت او په لیبیا کې د ناتو د هوایي عملیاتو په اړه هم خبرې وکړي چې وروسته به یې خبري غونډې ته په ګډه وینا کوي. بیګاما خان د برتانیا د ملکه الیزابت لخوا ښاغلي اوباما لپاره د ډوډۍ یو دعوت شوی وو چې پکې ملکه الیزابت په خپل وینا کې وویل هیواد یې د امریکا سره په همکارۍ په نړۍ کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. په دغه موقع خپل وینا کې صدر اوباما وویل
As we approach the 10th anniversary of 9/11, I'm particularly grateful for the solidarity that the United Kingdom has shown to America over the past decade.
څنګه چې موږ د سپتمبر د 11 پیښې کلیدي ته ورنږدې کیږو، زه د برتانیا ډیر شکرګزار یم چې په 13 لسیزه کې د امریکا ډیره مرسته کړې ده. د هغه ورځ نه ترنه نه پوری تاسو په دې هڅو کې زمونږه تر ټولو نږدې ملګری پاتې شوی چې په ټوله لړۍ کې د ترهګرۍ او تندروي په ضد خپل مبارزه جاری وساتو او په دې لړ کې مونږه ډېرې قربانۍ یو ځای ورکړې دي.
Terrorism attacks and violent extremism around the world despite very heavy sacrifices.
وروسته با صدر اوباما د برتانیا ګډ پارلیمان ته هم وینا کوي او تمه ده چې په کې به د خپل دورې مقصد یعنی په نړۍ کې د امنیت لپاره په ګډه د کار کولو خبره هم وکړي. نوموړی دا مهال د یورپ د سلورو هیوادونو ته د یوې هفتې په سفر دی. امریکا د ایران پر ضد د خپل بندیزونو نور زیات سختولو په لړ کې د وینزویلا د تیلو د سرکاري کمپنۍ په ګډون په اوو بهرنیو کمپنیو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې دا راز د ایران د اټمي پروګرام مخنیوي وکړي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لړ کې د چین، شام، ایران، بیلاروس او شمالي کوریا د 14 کمپنیو او کسانو پر ضد بندیزونه اعلان کړي دي. د دې ترڅنګ یورپی یونین هم اور مورس په ایران خپل بندیزونه نور سخت کړل چې د اساسو کنګلو په لړ کې د نورو سلو کمپنونو مونږ شامل کړي. وینزویلا د امریکا د دیګام غندنه کړي. او اوس اخیری خبر د لوبه د نړۍ. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د کرکټ ټیم په اول وار خپل یو ورځنۍ لوبې د پاکستان د کرکټ ټیم سره شروع کړې. د افغانستان لوبډلې اول بیټنګ کړې او پاکستان ته یې د 153 رنزونو هدف ورکړو او پاکستان یو شیبه وړاندې پورې 101 رنزونه جوړ کړي وو او درې لوبغاړي اوټ وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پېښور ښار کې د پولیسو په یو تاڼه ځالمرګي برید نه تنه وجلي. د ښار د پولیسو یو مشر وای
او یو ګاډي د سی آی ډی تانه ګیټ سره ټکراو شوی دی چې د دې کې تقریبا 2500 پورې بارود استعمال شوی دی.
د پېښور د دماکي یو جوبل تن مشال ریډیو توای
و دې کې وګړز وشو مثلا نور ملګری مونږ په منځ باندې ولاړو او بیا ته خبر نشو چې مونږ بیا ځان ته خبرېدو مونږ لاندې زمکه کړه.
په ډیر اسماعیل خان کې یو افغان کډوال خپل وطن ته د تک په اړه زیاتوي
سال ته د موږ د کورو د مکه مصاله ده د بیرته ودانولو مصاله ده د لارې د مصارف مصاله ده ډېر مشکلات سره موږ مخامخ.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په واشنگتن کې ویلي هیواد یې د فلسطین سره د امن په خاطر دردونکو فیصلو ته تیار دی. مشال ریډیو ته یو ځل بیا ستړي مشي. اوریدونکو راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. نن سهار د پېښور د سی آی ډی پولیس تاڼه په برید کې نه پولیس او نیکس دی ډیر شتنه نور ژوبل شوی دی. دا تاڼه چې لګوره قبرستان سره نږدې ده او په خو شا کې د امریکا کونسلیټ، د پاکستان پوځي چاوڼۍ او په گاوند کې د هوا بازانو روزنیز مرکز او بل لور ته د پېښور هوایی ډګر یا ایرپورټ هم دی. د پېښې په اړه په پېښور کې د ایس ایس پی اپریشن اعجاز احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه یو ځانمرګي برید وو. تفصیلي ریپورت د پېښور نه غلام غوث راکوي.
د پېښور د روغتونونو د ریکارډ او په بیړني حالاتو کې کارکونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د چارواکو د وینا تر مخه په ګوره قبرستان سی آی ډی پولیس تانه باندې برید کې د مړو شمېره نه ته رسیدلې ده او دیرش نور کسان ټپیان دي. د پولیسو په وینا دا پېښه هغه مهال را مخې ته شوه کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د چاودونکو موادو څخه ډک ګاډی د دغې تانې د ودانۍ سره وجنګولو. دې لړکی د پېښور ایس ایس پی اپریشن اعجاز احمد خان مشال ریډیو ته وویل
دا چودنا تقریبا 4:38 باندې د سحر شوی ده او یو ګاډی د سی آی ډی تانې ګیټ سره ټکراو شوی دی چې دې کې تقریبا 2500 پورې بارود استعمال شوی دی.
په دې پېښه کې د سی آی ډی تانې درې چته ودانۍ په مکمله توګه تباه شوې ده. د سی آی ډی پولیسو یو سپایي محمد شهباز چې په دې برید کې ټپي شوی وو په ریډینګ روغتون کې مشال ریډیو ته وویل
خوب کړی دی جی سبا مطلب ایدو بس درست درست کړی دی جی پتا خونه لګی یی رشی شای مطلب ایدو جی ایسی یی مطلب گورا قبرستان سی ڈی تھانہ کې بار نه مطلب بار شی جی روډ سره جی بالکل ختم شوی دی جی درې منزل بلډنګ دا بالکل ختم شوی دی.
د پیخي پزی کې د خیبر پختونخوا ستر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور خبريالانو ته وویل چې ټولو ګوندونو لا اوس پکار دی چې د ترګری په زد روانه جګړه خپل جګړه اومني او په شریکه د ترګری مقابله وکړي. دا وهم بعضی خلک وایي چې دا زمونږ جګړه نه ده او دا د بل چا جګړه ده او د دینه پرته زمونږ بچی پولیس والا د قانون ټینګولو ادارو والا او استخباراتي ادارو والا وجلی کیږي. او بیا هم بعضی خلک وایي چې دا زمونږ جګړه نه ده، یا خو دوی یریږي او یا په پټو سترګو د دوی ملاتړ کوي. زه ستاسو د لارې ټولو ګوندونو او ولس ته دا خواست کوم چې د دې د مقابلې لپاره یو موټی کېدل پکار دی. یوه پارټي یا یوازې حکومت دا نشي قابو کولی. دا چاودنه دومره زوروره وه چې په پېښور کې تر لری لری د دې آواز اورېدل شوی دی، او د سی آی ډی تانه نه تر لری لری دوکانونو او کورونو ته هم زیان اړولې دی. د پېښې په ځای کې امدادي کاروایانې اوس هم روانې دي او د ملبې اوچتولو لپاره درنې مشینریانې کار کوي. یاد دې وي چې په بټآباد کې د اسامه بن لادن د وژنې نه پس تحریک طالبان پاکستان د دا قسمه بریدونو دړکه ورکړې وه، او د دې برید پړه هم تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، تاسو په پېښور کې د سی آی ډی پولیس په تاڼه د ځانمرګي برید حال اوریدو چې په کې دېرش تنه ژوبل شوي دي. په پېښور کې زموږ همکار فواد علي شاه د دغې ژوبل تنانو سره خبرې کړې چې یو شمېر په کې پولیسان هم شامل دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
زما نوم عالمگیر دی او دماکی وخت باندې زه تاڼه کې وم، لاندې چت کې وم، او چې کله دماکو شو نو چت د برنارې موږ باندې پرېوتو. یو ملګری بل مره سره اوس په خپل مدد باندې راوخوتو. هغه ته مې لاس ورکړ او مې خېجو بار بهر چې سړک ترالو ور مې والا بس انتظامیه را رسېدلې وه، کسان یې نه پرېښودل، بیا امبولینس راغلی او بس زه چې کله بار ته موږ راووتو نو زموږ پولیس والا چې کوم تقریبا 1500 کسان نوتي په خپله بار سړک باندې ناست.
ما نام منیر ده، د مکه په خوځه په منځ باندې عمر چت باندې ناست، منځ باندې وکنه په دې کې یو غرز وشو. مثلا نور ملګری موږ په منځ باندې ولاړو، بیا ته خبر نشو چې موږ بیا ځان ته خبرې دوم لاندې زمکه تر هغه چې موږ څنګه راو بس کولا میدان تر راو بتال ته موږ چې راو دلته غا امبولانس راغی. بس هغه کې بیا موږ د میا نور زخ میا ملګری موږ وشو سره بیا دلته سپیټال تر راو رسیدو.
طيب جی، اجي سار تقریبا 5 بجے 5:30 بجے ٹائم او منگا مستہ ہرے گو برا زو خپل جانی چدو سمر گئی لاندی او سب برا چت بند او اچانک چکم دے منگا مستہ ہرے گو اچانک دھماکی آواز شو دارے نہ پاجی کم دے منتا اس معلومات نو شو چھ مطلب صرف شگا دوڑا نو پر نظر منگا سنر اتل چھ مطلب دا تو دھماکا خود کش ہو یا چت مطلب بارود دا علم چاتم نشتا ہو یا بلاسٹ شو زبردست بلاسٹ ہرے نہ پاس چکم دے نو لگا اس پتہ ہونے لگے صرف
تاسو د پېښور په ځانمرګي برید کې د زخمی شو تنانو خبرې اورېدې. له دغه چاودنې وروسته د ښار لارې کوڅې بندې دي. امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي چې خلکو ته په تګ راتګ کې یو لړ ستونزې هم را پیدا کړې دي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان رپورټ لري.
د پېښور ګوره قبرستان سره نږدې په سی آر ډي تاڼه د بمی چاودنې په وجه ښار ټول لوی وړې لارې او سړکونه خاص کر د خیبر روډ، یونیورسټي روډ، جمرود روډ او صدر روډ د سهار 5 تر 10 بجو پورې د عام ګاډو د پاره بند و، چې په سبب یې زرګونو خلکو ته تکلیف و. د لارو د بندیز په وجه د نورو خلکو په شان مریضانو، زنانو او بوډاګانو هم په میلیونو مزل په خپلو پښو وکړو.
مشال ریڈیو ته اول چې دوی د یو غنټې نه پیدل روان دي او اوس هم ورته پته نشته چې نور بسومړه په خپل خپو مزل کوي.
خود ستوري شو چې دا کاشکار نه را روان شي او کوار روډ نه او راغلی شفقدر نه هم ته څه پته ده موږ خو بس را لولو وي دماکه شوي ده.
دغه شان یو بل مشر چې زنانه هم ورسره وي د دې پېښې په هکله وایي.
نو زنانه هم راسره دي چې بس ګاډي دغه په روډ 200 روپۍ نه واسه واغه چونګي کې کوڅه اوس پیدا را خوشي اوس نو بس جلا دې رقم وکړي نو بس څوک دا کار کوي خدای دې تباه برباد کړي. دغه کار چې کوي ځکه چې موږ ټول مسلمانان ډونه دي او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. دا کوردیګر دا به چې الله دې تباه برباد کړي دا کار کوي.
یو بل سپینګیری چې د بجلی موټر یې هم په اوګو اخیستی وایي چې دغه شان حالات وي نو دا خلک خاص کر غریب مزدور به
خدای دې رحم وکړي. نو څه به ووایي ورورې ته مشویل دا دونه مسلمانان ته ولې دومره تکلیف ورکړه؟ دا لږ مسلمانان هم دا در په در کښته پورته په خپله په خوځه نانا ماشومان دا ټول داسې ګرځي. دا لږ اوس هوا
اول دغه دا شهر واخلم مثال دا زنه سموشه ته لبدې سپینې جیرنده به څه کوم دا دون مړی وګوره دغه وګوره دا دی ورانه وګوره دا دی ملک دغه وګوره پوزن وګوره دا به څه کی موږ به مزدور به مزدورې ده نشتله څه بکې کني کې بیګا دا به څه خوري
دا څه حالات خو بیا په دغه لار روان یو باره شتن چې تبلیغي معلومې دو وای چې دوی ته د خپل عمل سزا ملاويږي
نو به زو عمل دی کنه څنګه پاس عمل ځای څه فیصله راځي حال به دا وي چې الله ته متوجه شي
خو بیا یو بل مشر وای چې څوک مسلمان وي او کلمه وای هغه به بل مسلمان ته تکلیف او مرګ جوبله نرسوي
دا هو دا شرک ها دا شرک زمونږه کمزوري ده او دا زمونږ د خلکو کار دی نه نه نو دا خو مسلمانان نه دي او دا خو کافر دي مسلمان نه کیدا چې څوک وای لا اله الا الله محمد رسول الله هغه به دا کار نه کوي
یو بل بابا چې د صدر بازار نه د خپل بوج سره پیدل روانو وای چې عام وګړو ته تکلیف رسول کوم اسلام او کوم جهاد دی
بس کېږي نو بند دي شي کنه خو کار نه دا وګورئ د ګونو خلکو ته تکلیف دی پیدل تر سره روان دي سپینګری دی او ځوان دی
دا یادونه وردا چې په پیښور خار کې د تیر سو کال راسي د هر اهم سړکونه د عام گاډو او ولسته لپاره بندي او کله چې هم بد پیغه وشي د خار ټول ریلوی لارې او تړل شي چې په سبب یې عام ولسته ډیر زیات تکلیف وي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته د وینا پر مهال اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي حکومت یې د فلسطین سره د سولې لپاره ګام پورته کولو ته تیار دی نوموړي په فلسطین غږ وکړ چې د اسرائیل حکومت ته په رسمي توګه وپیژني او د حماس ډلې سره د خپلې اړیکې وشلوي هارون باچا د واشنگتن نه تفصیل راکوي
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو 13 ورځ په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال ویل هیواد به له فلسطین سره د امن په خاطر تراخه ګټونه تیر کړي نوموړي په خپل سرګندونو کې د امریکایي صدر براک اوباما هغه وړاندیز رد کړ چې 13 اونۍ د دواړو هیوادو حکومتونو ته د 1980 د سرحداتو د منلو په صورت کې د امن د یوې لوزنامې د عملي کولو لپاره وړاندې کړو
to achieve this historic peace
ز تیار يم چې د دې تاریخي امن د لاس تراوړلو په مقصد دردون کې جوړجاړی ته غاړه کېږدم د اسرایلو د مشر په هیڅ دا زما دنده ده چې خپل خلک د امن په لور روان کم اوس نو دا زما لپاره کوم آسان کار نه دی ځکه چې زه په دې پوهیږم د یو رښتینی امن لپاره به لمونږ تقاضا کیږي چې د پلارنی يهودي ټاټوبل زینو برخو لاس په سر شو
of the ancestral Jewish homeland.
نوموړي هم داراز د اسرایل او فلسطین ترمنځ د دوامدار امن لپاره د صدر عباس په حکومت غږو کول چې د اسرایل او هیواد په رسمیت لپیژندلو سربیره د حماس له اسلامي تحریک سره خپل لوزنامه ماته کی.
I say to President Abbas, tear up your pact with Hamas.
زه صدر عباس توایم حماس سره خپل تړون وشلوه. کینه چې خبري وکړو يهودي ریاست سره په امن کې شه او کته داسې وکړي نو زه در سره وعده کوم چې اسرائیل به ورسته هیواد نوي چې په ملګرو ملتونو کې به د یو نوي غړي هیواد په توګه د فلسطینی ریاست هرکلی وکړي بلکې د به تر ټولو اول وي چې دغه سیمه
وکړي
د اسرائیل وزیر اعظم د امریکا کانګرس ته په خپل سرګندونو کې په بیت المقدس د خپل حکومت د بشپړ حاکمیت خبره په ډاګه کړه چې وی ویل
the Jews, Christians and Muslims.
په بیت المقدس یوازې د اسرائیلو د حاکمیت په دوره کې يهوديانو، عیسایانو او مسلمانانو وکول شو په آزاد توګه عبادت وکي او د خپل خپل مقدس مقاماتو زیارتونه وکي. بیت المقدس بیا باید کله هم تقسیم نشي او دا به د اسرائیل متحد پایتخت وي.
Jerusalem must remain the united capital of Israel
د امریکا کانګرس ته په ورتلو د اسرائیل د وزیر اعظم تود هرکلی او شو چې په جواب کې نوموړي د دواړو هیوادو ترمنځ د پخې ملګرتیا ډاډ څرګند کړ او وی ویل
we stand together to defend democracy
موږ په ګډه له جمهوریت څخه دفاع کوو د امن لپاره خپل هڅې پر مخ بیایو او په ګډه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو امریکا استاد مبارک شي او خاغلی ولسمشرا استاد مبارک شي ته بن لادن ته رسیدي او خشوا چې ترخلاص شو
یو ګاټ بن لادن ګود ریننس
خاغلی نتنیاهو بیا د ایرانی رژیم د نیوکلیای پروګرام په حق لا د خپلو اندېخنو د اظهار کول پر مهال ویل تر دې مخکې چې دغه هیواد په نیوکلیای وسلو د سنبالو تر هغهرو ګړ جوړ شي پر ضد یې باید کوټله اقدام وشي
a nuclear arms race in the middle east
nuclei wasle larun ke iran baad de lamil shi che pa manzani khatis ke de nuclei waslo manda laham pase tez shi دغه هیواد به د ترهګرو لپاره د یو نیوکلیایي چتر په مثال شي او د نیوکلیایي ترهګرای دغه بلا به د ګرد نړۍ لپاره د یو واضح خطر په توګه رامنځته
کړي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې ترې وایي چې دا مهال د جمود ښکار دي. رایټرز اجانس د اسرائیلي وزیر اعظم د 13 ورځې په وینا د فلسطینی صدر محمود عباس د یو ویان نبیل ابو دینا غبرګون راغسته چې وایي د نتنیاهو وړاندیزونه ښایي منځني ختیځ ته د امن راتګ لا نور زن سرا مخ کی. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
مشال ریڈیو تا وگی مودا وړاندې ایرانی چارواکو د عراق سره په پوله سو امریکایي غرختون کې نیولې وو. د نورو ترڅنګ د باکسینګ مشهور لوبغاړي محمد علي هم له ایرانیانو غوښتنه کړې چې دغه نیول شوی کسان دی پریږدي. په دې اړه زموږ همکار ګلیاس تفصیل بیانوي.
د امریکای وتلی باکسر محمد علی د ایران روحانی مشر علی خامنای نه د دوه امریکایي غرختونکو د خوشکولو غوښتنه کړې ده. د امریکای دوه غرختونکو آتش کلن شین برن او جوش فیټل د شپږ سوه 2 ورځو راهیسې د ایران په جیل کې دي. باکسر محمد علی او نورو مهمو امریکایي اسلامي مشرانو د یو خط د لارې د ایران مذهبي مشر خامنای نه غوښتنه کړې ده چې غرختونکو دي د خواخوږي په بنیاد خوشی کړي او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مثال دی عمل وکړي. د واشنگتن قومي پرس کلب کې یو کم 70 کلن باکسر محمد علی چې د اړچېدو ناروغي ورته ده او په 1915 کال کې اسلام یې قبول کړی وو، میرمن لونی علی د دوی پر ځای د هغه د لیک متن وویل.
Regardless of how things are going between the Republic of Iran and the United States, that the people of Iran are good people.
بې له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ کارونه څنګه روان دي، خو د ایران اولس ډېر ښه دی. دوی د زړونو نه هم ډېر ښه خلک دي او زه په دې باور یم چې دوی محمد علي سره ډېره مینه هم لري. دا دې هم په دې بنیاد وي د الله سره مینه او محمد علي سره دې د مینې په بنیاد مونږ غوښتنه کوو چې دوی دې خوشی کړي او مونږ غواړو چې څنګه په سارای رحم کړی وو همدغه شان رحم دې په جوش او شین هم
وکریشی.
دا باکسر محمد علی میرمن لونی علی د مشال ریډیو واشنگتن خبری مرکز سره خبرو کې ویل چې د ایران روحانی مشر د دین اوړاندې د خط جواب نو ورکړي کوم چې د فروری په میاشت کې لیږل شوی وو. د واشنگتن قومي پرس کلب کې د خبری غونډې په موقع د جوش او شین کورنۍ موجود وي چې له مودې راهیسې د خپل ماشومانو د خوشی کولو لپاره کمپاین پیل کړی وو. سره شراوډ چې ایرانی چارواکو سم مودې وړاندې خوشی کړی وو وایي چې ایران به په اوسنی د رحم اپیل غور وکړي.
After the last court session was canceled, I have hope that this means
دا غرختون کو اخیری مقدمه سماعت د مې په 11مه نیټه زندول شوو او زه ډیره هیله مندم چې ایرانی چارواکو دا فیصله کړی دا چې د جوش او شین د نور مقدمه سماعت ضرورت نشته او دوی د همدردی په بنیاد د خوشی کولو لپاره کار روان دي.
په ایران کې د نیول شوي د امریکای غرختون کې جوش ورور الکس فیټر خبری غونډې کې وژړل او وی ویل چې د نیولو معاملې زر تر زره هوارول غواړي.
موږ په دې وروستیو کې د ټلیفون د لارې خبر شوي وو چې جوش او شین د ولس ورځو راهسې سهم نه دي خوړلي او بوکړتال یې کړی دی. دې زموږ زړه مات کړی دی. موږ دوی کور کې لیدل غواړو او موږ غواړو چې دوی کور ته زر تر زره راشي.
د امریکای غرختون کې جوش او شین په اړه ایران دریز لري چې دوی د امریکای لپاره جاسوسي کوله. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایان رامین محمد پرس سرکاري ټلویزیون ته وویل چې نیول شوي کسان غرختون کې نه بلکې د امریکای جاسوسان دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قائمه د قومي اسمبلی د داخله چارو قائمه کمیټې غونډې ویل دي چې د کراچۍ سمندري ځواکونو مهران بیس کې د سکیورټي کمی و او په دې لړ کې د داخله چارو د سکرتر نه پوره پوره معلومات غوښتي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
تیر ماخام اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د داخله چارو د قائمه کمیټې غونډه د چیرمن عبدالقادر پټیل مشرۍ کې وشوه. غونډه کې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو مهران بیس باندې د حمله لړکې تفصیلات د داخله چارو د سکرتر قمر زمان چودري نه وغوښتل شو. ولې هغه سره پوره معلومات نه وو نو هغه د کمیټې نه بخنه وغوښته او وی ویل چې رحمان ملک د حمله لړکې سو ویلې دي هغه صحیح دي. د غونډې په حق لا د کمیټې غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته صداسي ویل.
ووي چې تر اوسه پورې نس رپورت راغلی دی په دا دومره ډېر انسیډنټ شوي دي. د ټیرریزم انټیلیجنس فیلیر حوالے سره هم ډېر تشویش ظاهر کړ ممبرز، او دا هم ووي چې تر اوسه پورې یو سټریټجی کاونټر ټیرریزم یا کاونټر انسرجنسي ولې نشته. دغه دا ووي سیکرټري چې زه به بیا بل میټنګ کې ډیټیلز راړم. دې وخت ما سره صرف اک دي د کراچۍ حوالے سره چې کوم رحمان ملک په ټي وی ویلي.
بشرا گوهر زیاته کړه چې د غړو ویناوه چې د وی آی پی حفاظت ته زیاته پاملرنه ورکړې کیږي، ولې د ملک په نور حالاتو باندې بیخي غور نه کیږي.
په دې باندې هم ممبرانو دغه ظاهر کړ چې زیات تر اټینشن صرف وی آی پی موومنټس او د هغې سیکیورټي باندې ده، او اوور آل سیکیورټي ستراتیجي لا څه نشته. صفه خبره ده دا اوس چې د درې غټ غټ انسیډنټس وشلل دي مې سکن نه پس د هغې انویسټیګیشن څنګه روان دی، د هغې انویسټیګیشن نه پس به څه اکشن اغوستل کیږي یا شوی دی. دا ټول سیزنه مونږ د انټیریر نه غوښتي دي، ځکه چې دا ټول چې اوس شوي دي نو هغه انټیلیجنس لا هم دی، سیکیورټي لا هم دی، او د پالیسي فیلیر هم دی.
بشرا گوهر وویل چې د بده مرغه د دارنګ پیښو په صحیح توګه پلټنې نه کیږي، نو له دې وجې ملک دارنګ پیښې بیا بیا کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز د وسلوالو د برید نه وروسته د پاکستان مطبوعات او پوس ټوله پړه په بهرني قوتونو او پاکستان په سیاسي مشرتابه اچوي. ورسپاڼه اکسپرس ټریبیون کې عاقل شاه لیکي چې د هر پیښې نه پس همدغه سازشي خبرې کیږي چې د ولس پام بدل کړي. مهم ټکی زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مئی په 22مه نیټه په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر پی ان اس مهران باندې د ترهګرو بریدونو په دغه هیواد کې بیا د سازشي نظریو یو لړۍ پیل کړې ده. په اکسپرس ټریبیون ورسپاڼه کې لیکونکي عاقل شاه وایي چې بجای د دې چې دا ومنو چې دا مهال پاکستان په دغه هیواد کې دننه د ترهګرو لخوا مرګونه ګواښ سره مخامخ دی، د پاکستان میډیا لګیا ده د عام ولس ذهنونه د دې نظریې نه ډکوي او په هیواد دننه او بهر په هر چا تورونه لګوي. خدا نه وای چې د دې ټولې شخړې ذمہوار د پاکستان پوز او ترهګر دي. عاقل شاه لیکي چې د دغه دوکبازۍ یو څو مثالونه داسې دي، لکه ویل کیږي چې سیاسي مشرتابه مونږه ناکامۍ سره مخ کړیو، خو پښتنه دا راولاړیږي چې سیاسي مشرتابه باندې ولې ګوتنیونې کیږي. ورسپاڼه لیکي چې مونږ په داسې حال کې څنګه سیاسي مشرتابه ذمہواره ګڼلی شو؟ آیا سیاسي مشرتابه د پاکستان پوز د ملي امنیت په تګلاره جوړولو کې شریکه کړې ده؟ نو په داسې حال کې د پوز ناکامۍ لپاره څنګه سیاسي مشرتابه ګرم کړو؟ لکه د مثال په توګه پوز چرې هم په دې د سیاسي مشرتابه سره مشوره نه ده کړې چې پاکستان یې د ستراتیژیکي جوړتیا یا ستراتیژیک ډیپ په نامه په افغانستان کې د تباهۍ سره مخ کړی دی. ولې دا سیاستدانانو چې دغه جهادي بلای جوړه کړې وه او د سمندري ځواکونو د دفتر یا د جی ایچ کیو یا د پوز د لوی دفتر د ساتنې ذمواري د سیاستدانانو ده؟ عاقل شاه لیکي چې د سمندري ځواکونو مشر په ډاګه وویل چې د امنیتي ادارو ناکامي نه وه، او دې صحیح وایي چې دا د امنیتي ادارو ناکامي نه وه، بلکې دا د ټولو ناکامو مور وه. او نو دې ناکامۍ ته نور موږ څه نوم ورکولی شو؟ ځکه چې یوې ډېری مهمې پوځي ودانۍ ته سره د وسلو په کامیابۍ سره ننوتل، چاودنې کول، د جاسوسۍ دوه جازونه الوزول چې دیرش ملیونه ډالره قیمت یې، او بیا د زرو نه زیاتو امنیتي ځواکونو سره یو شواروز جنگ کول، نو دا د چا ناکامي ده؟ عاقل شاه لیکي چې بله دا خبره کیږي چې په پوز ګوته اوچتول د غدارۍ برابر ګناه ده، او دا دریځ وړاندې کیږي چې په پوز تنقید کول به د پوز حوصلې ماتې کړي، او دې ته د پاکستان میډیا او پوز د دښمن یو چال وایي. نو موږ له پکار دي چې چپ شو او په خوله لاس کېږدو او هیڅ نه وایو. او همدا تر ټولو مهمه ستونزه ده، ځکه چې پوز خپله دنده په صحیح توګه نه ترسره کوي. او ولې به پوښتنه نه کوو؟ ځکه چې دا مهال د ټولې نړۍ تر ټولو نه زیات ځوانان زمونږ دي چې سکولونو ته نه ځي. مونږ د خپلو بچو د تعلیم او تربیت پیسې په پوز لګوو، مونږ د خپلو بنیادی حقونو نه لاس اخیسته دی او د خپل خلی نوړی مو پوسټ ورکړی دا او هغوی دا هم نشي کولی چې د هغو ټولو مهمو ځایونو او توکو حفاظت وکړي چې زمونږ پیسې پې لګېدلې دي. عاقل شالی کی چې دا هم ویلی کیږي چې د کراچۍ په پیښه کې د هند لاس دی او هند غواړي چې پاکستان ته پاکستان په پوځي توګه کمزورې کړي. طالبانو او القاعده د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده خو میډیا او پاکستانی پوځ لګیا دی عام ولسته وایي چې په دې باور وکړي چې په دې کې د هند لاس و. خو دې ته نه ګوري چې په بهرنو لاسونو تور لګول د پاکستان د پوځ نااهلي څرګندوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تا غوږی په پیښور کې د ماسپخینې 3:30 بجې شوي منور شانه بعد د مهمو خبرونو سټکی واورو.
په پیښور کې د سی آی ډی پولیسو په تاړه ځانمرګي برید کې 9 پولیسوالا جو وجل شوي او 13 جوبل شوي دي. پاکستان امریکا ته په بټاباد کې د تباه شوي هلیکاپټر باقی پاتې پرزې ورکړي دي. نیټو وایي په افغانستان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې 2 پوځیان وجل شوي دي. په لیبیا کې ناټو تازه هوایي بریدونه کړي دي او د سر خار ترابلس نه د دماکو او اوازونه اوریدل شوي دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمن د کرکټ یو ورځنی لوب روانه ده. افغانستان اول بیټنګ کړی او پاکستان ته د 153 رنزونو هدف ورکړی وو او پاکستان یو شیبه وړاندې پورې 123 رنزونه جوړ کړي او 15 کې لوبغاړي یې آوټ دي.
تاسو مشال ریډیو تا غوږی اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د امنیت وضع د وړاندې نه خراب و خو په حساسه پوځي ځایونو د وسوالو طالبانو بریدونه په نړۍ کې دا یره هم خوروي چې آیا د پاکستان اټمي وسلې په محفوظ لاسو کې دي او کنه. د دې لیک مهم ټکی په دې رپورت کې په فارن پالیسی مجله کې کپیل کامریدی د پاکستان د حالاتو په اړه لیکي. په پاکستان کې داسې ښکاري چې دغه هیواد د ځان سره په جنگ دی. په تیرو ورځو کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر وجنه دا څرګندوي چې په پاکستان کې د منځلارو او مذهبي توندرو ترمنځ اختلافات څومره جوړ کېدای شي. د مئی په 2 نیټه د اسامه بن لادن وجنه او په 28 مئی په کراچۍ کې د سمندري پوس په اډا وسلوال برید نا څرګندېږي چې د دغه هیواد د امنیت وضع سرنګ ده. په پاکستان کې وسلوالو طالبانو د کراچۍ په پوځي اډه د حمله پړه منلې او دای هم ویلي چې دغه د اسامه بن لادن د مرګ په عکس العمل کې کړي. لیکوال وایي د پوز په داسې اډه حمله کار کوي چې آیا د پاکستان پوز به د خپل ملک حفاظت په خشان وکړی شي او دوی به خپل اټمي اساسې محفوظ وساتي او کنه. دا یو مهمه پوښتنه ده. مجله وړاندې لیکي داسې ویل کیږي چې پاکستان اټمي وسلې جوړول له هغه وروسته پیل کړ چې کله هند اټمي وسلو تجربه وکړي، خو په اصل کې دا د مشرقي پاکستان د بلیدو نتیجه ده چې اوس بنگلاديش نومي. په هغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو د اټمي وسلو په جوړولو کې دلچسپي لرله او له دغې لپاره یې د اسلامي هیوادونو لکه لیبیا نه هم د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. د پاکستان نه په یو اټمي طاقت جوړولو کې د دغه هیواد سانستان عبدالقدیر خان هم مهم رول لوبولی دی. د چا په اړه چې دا هم ویل کیږي د اټمي وسلو په جوړولو کې د ایران، عراق، شمالي کوریا او شام سره هم مرستې کړې دي. په 2015 کال کې په امریکا کې د ډلې زورانی اټمي وسلو د استخباراتو د یو کمیشن رپورت وایي القاعده د پاکستان د ځینو سانستانانو سره د اټمي وسلو د جوړولو لپاره رابطه جوړوي. نیکوال کامری دی وړاندې وایي په تیرو وختونو کې طالبانو په یو شمیر پوځي ځایونو حمله کړې دي. اټمي وسلو اگر چې د پاکستان نه اټمي طاقت جوړ کړي خو سکیورټي یې نه دا ورکړي او باید په روانو حالاتو کې واشنگټن او اسلام آباد پر دې هم فکر وکړي چې سرنګ د پاکستان اټمي وسلې خوندي وساتل شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 درې درې پنځه یو رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوریدونکو څنګه تاسو دغه نمبر واوریدو په دې باندې تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل میسجونه پیغامونه راولېږئ. موږ به هڅه کوو چې هر ورځ تاسو میسجونه په خبرونو کې تاسو لپاره نشر کوو. اوس راځو یو بل رپورت ته. نن په پیښور پریس کلب کې د قبایلي علاقو د امنیت په اړه یو خبری کانفرنس ترسره شو چې پکې مذهبي او سیاسي ګوندونو ګډون وکړ او د قبایلو په مسلو یې خبرې وکړې. د پیښور نه شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پوځي عملیاتو خراب امنیت او د ډرون بریدونو په ضد نن پیښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي آل پارټیز کانفرنس شو. دا کانفرنس د مذهبي ګوند جماعت اسلامي د سوري لاندې وشو چې پکې د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ګډون وکړو. دې غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي، پیپلز پارٹی شیرپو، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی نے علاوہ قبائلی سمو سره تعلق لرون کی تاجرانو تنظیمونو، وکیلانو او د قبائلی سمو د زدکونکو تنظیمونو مشرانو ګډون وکړو. دی په ګډ باندې غوښتنه وکړه چې د ایپټ آباد پرنګ دی په قبائلی سمو کې هم د بے ګناه وژنو عدالتی کمیشن جوړ کړي شي. دا مشرانو قبائلی سمو په حق لا سو ویل نه د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرون کی د عوامي نیشنل پارٹی غړي شیخ جهانزاده خان مشال لیډیو ته صدا رنگ ویل.
حل ته د یو باقاعده نظام نشوارې دی. اگر چې د قبایلو سره یو ډیره خپل اداره ده د خدای فضل دی چې هغوی ټولې ستونزې د جرګو د لارې هواروي. نن هم که هلته څه انصاف په نظر راځي نو هغه د جرګو د لارو هلته موجود دی. هلته د بدقسمتۍ نه چې کومه دی اوس یو بدامنی جوړه شوی حالات رال په قبایلو کې اوس جنگ جګړه ده، ډېر یو غټ مشکلات روان دي.
دوی ویل چې د پاکستان او ټولې نړۍ امن په قبایلی سیمو او افغانستان کې امن سره تړلې دی.
پاټا خو دومره یو اهمیت دی چې قبایلی علاقو کې امن او قلاري نظم چې دی په افغانستان هم ښه اثرات او په ټول پاکستان باندې قبایلو د امن ښه اثرات.
د قبایلی زده کوونکو تنظیم مشر هارون لقمان څوک چې د فاټا سټوډنټس یونین مشري کوي مشال لیډو ته ویل،
ټول نه پهل خو چې تاسو موږ دا وایو چې مسلسل 15 شپږ کالونه په قبایلی علاقو کې اپریشن نه تعلیمي ادارې بندې. زموږ چې کم نوې نسل دی د 14-15 سال کال والا هغه نن سبا خپل نوم هم نه لیکلی شي. ولې چې تعلیمي ادارې بندې هلته تعلیمونه نشته دی. مخکې زموږ د 14-15 سال لږ چې هغه به یا اتم کې سبق ویلو یا بشپږم کې سبق ویلو. نن زموږ بالکل یعنی تعلیمي پسماندګي چې هغه ډېره لاندې لغه قبایلی کې بالکل ختم شولا. موږ دا وایو چې هلته که تاسو دا وایي چې هلته حالات نه دي صحیح، د دوی علاقانو تاسو سیسټم په دې شهري علاقو کې وکړئ، دلته د تعلیمونه ته راولئ. موږ دا وایو چې هلته د زر تر زره تعلیمي ادارې کولاو شي. امید لرو دوی تعلیمي ادارو په وجه نه به امن هم راشي، د طالبانمانو ذهنونه به هم د تعلیم طرف ته مایل شي. کله یو نوی دور جاهلیت را روان دی.
د غونډې مشر کوونکي د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي او د قبایلو سیمو د جماعت اسلامي امیر هارون رشید مشال لیډو ته وویل،
دا آل پارټیز کانفرنس دا په دې باندې دی چې د 13 کالونو په قبایلو کې د ډرون اٹیکس په نتیجه کې، د پوځي اپریشنو په نتیجه کې، د ټارګټ کلینګس په نتیجه کې بے ګنا 15,000 قبایل شهیدان شوي، قتل شوي، په زرګونو زخمیان شوي، په لکونو د خپل کورونو نه بې کوره شوي، معیشت تباه شوی، تجارت تباه شوی او زراعت تباه شوی، تعلیمي نظام د منځه تللی دی. او بنیادي نقطه دا ده چې په سانحه ایبټ آباد باندې عدالتي کمیشن جوړ شو، سانحه کوټه باندې عدالتي کمیشن جوړ شو او زمونږ دومره لویه تباهي او برباد شوی ده. زمونږ اړو سوک ته پوښتنه کوي، پر زور مطالبه ده چې د قبایلو د دې تباهي او بربادۍ لپاره دي هم د سانحه ایبټ آباد د عدالتي کمیشن دایر اختیار قبایلو ته وسیع کړی شي او دغه لوی پیمانه باندې شوی تباهي او بربادۍ تحقیقات دی وشي.
یاد دی چې د غونډې په اخره کې ټول شریکو ملمنو په ګډه یو کمیټه جوړ کړه چې د قبایلیانو د حقوقو، امن او امان راوستلو او پوځي عملیاتو او د ډرون بریدونو په ضد یو تحریک ډیر زر شروع کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ستونزه او سرکار پروگرام پر روان خبرونه کې اوریدل شي. اوس زو ډیر اسماعیل خان ته چرته چې افغان کډوالو د ملګرو ملتونو او ځای چارواکو سره وطن ته د تک په اړه جرګه کړي، دا چې په جرګه کې څه خبرې وشوې او افغان کډوال د بیرته تک په اړه سوایي، دا هر څه به د سلام محسود په دې ریپورت کې واورو.
په ډیر اسماعیل خان کې موجود افغاني کډوال افغانستان ته واپس لږدولو په غرض یو غونډه وشوه چې په کومه کې د افغاني کډوالو د مشرانو سره سره د افغان دولت د کډوالو د وزارت د نړیوال غیر دولتي تنظیم یو این ایچ سی آر او په ډیر اسماعیل خان کې د افغان کډوالو د کمشنریټ چارواکو برخه واخسته. په دامو کې موجود یو څو افغاني کډوال وطن ته واپس تللو په لړکشه مشال ریډیو ته په دا رنګ وژا
افغانان په دې پروسه باندې سیار او پاکستان او د افغانستان په مابین کې یو تړون سوی ده. په دې غو دپاره یې سهولتونه حالته جوړ کړي دي، نو غواړي چې دوی د سهولتونو برخه واخلي او بیرته له دې عامې لارې څخه دوی ستانه شي خپل وطن ته. ټول د ستنېدنې په باره باندې خبرې وسولې، کانو چې موږ دا تصمیم نیولی دی د هغو شرایط یې راته بیان کړو چې تر 2012 پورې ستاسې ډیټ او ټایم د کانو له هغه بعد نه تاسې قانوني حق درته نه لرئ چې پاکستان کې ووسئ. هلته د موږ د کورو د ځمکې مسله ده، د بیرته ودانولو مسله ده، د لارې د مصارف مسله ده، ډېر مشکلات سره موږ مخامخ
یو. واپس کوم اراده ده، کارم د خدای په لاس کې ده، د خدای په اراده ده، د خدای په وایسته ده. داسې مې ورته اندېښنه ده لکه د روزمات روزي، او چې سړی تګی وي په اوبو باندې روزمات تکلیفونه مجبوریت خو ډېر دي. زه څه شی تاته بیان
نو مې اجي محمد عمر ده، دلته راغلی د دغو میلمنو په حساب باندې راغلی و. دا خلک د افغانستان د نسیار خلک دي. دا وویل چې هر څوک ځي چې خپل وطن ته د تاسې لپاره سهولت موجود ده او دومره پیسې به درکوو او تاسې به ځي. موږ خپل مشکلات بیا دای ورته وویلې چې موږ مطلب د پکتیا ولایت یو، موږ په جلال آباد سره تعویز یو، نیم زر سل ډالر راکوي، $200 د موږ خپل خرچېږي. داسې کار دی چې موږ ته لنډه لار داسې وښیي. تک وروره په غلام خان په میرام شاه باندې غواړو. دلته دا مشکل ده چې کوم مهاجرینو کارټونه موږ ته راکړي دي چې موږ هر ځای ته تک وغواړو، پلس له موږ چې 500 روپۍ په دې کارت غواړي. ویلې ته افغانه یې، هغه ځوند موږ د خپل وطن بالکل صحیح ده، اولم صحیح و وسم صحیح ده، تګم غواړو بالکل ستنېدا دلته نه غواړو.
د پښتونخوا په ستر ښار پېښور کې د افغان کونسلیټ نه دا غونډه تر غلي د افغان کډوالو د وزارت یو چارواکي وویل چې د غونډې ایجنډا دا و چې افغان کډوال افغانستان ته واپس تللې د پاره ځانونه تیار کړي. هلته به دوی سره هغه ټولې مرستې کېږي چې کومې افغان دولت دوی د پاره ټاکلې دي.
زما نوم عبدالحمید جلیلی، افغانستان د مهاجرینو وزارت په پېښور کې د تشریح معاونم. چې افغانان مهاجرین دي د خطر تشویق تردید کو چې نور خپل وطن ته لاړ شي، یعنی 20 دسمبر چې دا د اخیری تاریخ دی، نو هغه وخت پورې دوی ځان تیار کړي افغانستان ته لاړ شي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت هغه هلته تیاری کړی دی چې دوی هلته لاړ شي او دوی هلته جلب و جذب کړي. بس فقط دغه موضوع او د خلکو مشکلات خلکو چې افغانستان ته لاړ شي.
یاد دا دی چې په افغانستان کې د روسي مداخلت په وجه د پښتونخوا سویلي سیمو ټانک سویلي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ته ټول 1,60,000 افغاني کډوال را بایدلی وو. په کوم ش دا واخ په 10,000 کورونو مشتمل 2,50,000 کډوال یا اوس هم دلته موجود دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پر روان خبرونه کې زو بلوچستان ته چرته چپ د کوټې د خروټ آباد تر پیښې وروسته چې ویل کېږي 15 بېګنا چچنیان پکې وژل شوي وو، د دغې صوبې حکومت یې د پلټنو لپاره عدالتي ټریبونل د جوړېدو اعلان کړی. پرون او نن دې ټریبونل ته عیني شاهدانو خپلې خبرې ریکارډ کړي. تفصیل یې مونږ ته د سیمینا د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې رپورټ کې راکوي.
د ولسم مې د خیزي څلورلارې تر پیښه ورسته د بلوچستان حکومت لخوا اعلان شوی د ټریبونل ته د عیني شاهدانو خبرې پرون پایل شوې. څو تنو عیني شاهدانو پرون او څو تنو بیا نن په عدالت کې خپل بیانونه ریکارډ کړل. عیني شاهدانو چې ډیرو یې پکې دا وویل 15 باړه چچنایان بېګنا وژل شوي او د دوی په وینا هیڅ قسم وسله هم له دې کسانو سره نه و. خبریال جمال ترکی هم د دې پیښې عیني شاهد و او عدالت ته یې څو عکسونه وړاندې کړي.
زما خپل کور هلته دی په خیزی چوک باندې چیر سي د ایف سي چوکي ولا سکیورټي فورسز او دا واقعه وسوله زه په کور کې ولم او تقریبا دا ټوله واقعه ما په سترګو ولید او بیا په دې کې چې دی ما سره ویډیو ریکارډینګ له ما سره وو هغه شی او زه خپل ګوایم عیني شاهد یم خپل ځان او له دې سره ما تصویران له دې سره جمع کړل په دې ویډیو عکسو کې پولیس او ملیشا دا پنځه شن سپارک درې خزی ولی او دوه سړی وو هغه ښکاریږي سي دی ولی پولیس او ملیشیا ولی بل یو دا سي ویډیو دا چې پاره کې پولیس والا دا چچن شزي د سرو زرو هار خلاصي او به په جیب کې اچي یعنی غلا کوي
د بلوچستان حکومت لخوا اعلان شوی د دې ټریبیونل مشري د بلوچستان های کورټ یو جج جسټس هاشم کاکړ کوي د بلوچستان بار اسوسییشن په خوانی صدر باز محمد کاکړ د همدې ټریبیونل په اړه مشال ته ویل
ټریبیونل جوړ شوی دی یو میاشتې چې په ټریبیونل خپل پیدا شوی او د فهم دراسي د پدې تاریخ څخه نقصان جاری کړی دی او هغه خلکو ته چې کوي غواړي په دې ادای کې نه او هغه ټی وی اخبار تصویرانو والا اور ټول عوام ته متلکه او فریقین ته دا غیر قیدی تاثیرات کتو سپلری چې په دې واقعه په بابت گواہی ورکړي
بلې خواته له همدې سره سم بشري حقوقو هم د دې پېښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې اعلان کړی و د بشري حقوقو د بلوچستان څانګې یو مشر طاهر خان ایډوکیټ مشال ته وویل درې ورځې وړاندې د دوی جوړې سوې شپږ کسیزې کمیټې کار پیل کړی
کمیټې موږ جوړ کړل د کمیټې په مطابق میډیکل سرټیفیکیټس او کوم چې دغه د پوسټ مارټم رپورټ دا کاغذان واخلي بیا یو سړی ملا راستول چې د موقع نقشم جوړ کړي بیا د خلکو سره دا هم پوښتنه کوو د علاقې د خلکو سره چې شمدید ګوان څنګه واقع شوي وو نو دا ګر د رپورټونو بیانونو چې واخلو انشاءالله بیا په یو نتیجه سره رسیږو
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په 11مه نیټه د خروټ آباد په خیزیې څلور لاره امنیتي ځواکونو 15 چچنایان په دې تور وژل چې 15 واړه ځانمرګ برید کوونکي دي خو وروسته بم ډیسپوزل سکواډ وویل وژل شوي کسان نه ځانمرګ و او نه هم هیڅ قسم وسله ورسره وه او زیاتوي 15 واړه په ډزو وژل شوي چې وروسته بیا د بلوچستان حکومت او بشري حقوقو لخوا بیل بیل د دې پېښې د پلټنو لپاره د عدالتي ټریبیونل او کمیټې اعلان وسو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی تاسو ستاسو خبرونه ریپورتونه او دا شان د مشال رادیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاړه mashalradio.com باندې هم اوریدل او کتلی شي او اوس راځو هم دا شان یو 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته چې نن پکې په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي کوربه مجید بابر ناراضه چې دا پروګرام باورو
خوګوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستوندې او سرکار کې مو هرکلی کوم د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 1300 لسیزو راهسې د سیاسي بدلون یا پولیټیکل ریفارمز خبره کیږي په دې لړ کې 13 حکومتونو یو شمیر اعلانونه او ژمنې کړې وي خو نتیجې اعلان نه دی راوتی د پاکستان پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د 13 ترمیم د لارې دغه سیمې د ټول پاکستان په سیاسي بهیر د ورګډولو ژمنه کړې ده سکه هم په قبایلی سیمو کې د پاکستان سیاسي ګوندونه شتون لري خو د خیبر قبایلی سیمې عبدالرحیم کوکی خیل وای چې دغه ګوندونو د قبایلی سیمې د ستونزو هوارولو هڅې نه دي کړې
قبایلی علاقو کې خو نن سبا چې کوم صورتحال دی هغه تاسو پته ده او بیا دلته سیاسي ګوندونه وو کوم چې په نورو برخو کې کوم سیاسي ګوندونه وو نو هغه په فاتا کې هم دغه تنظیمونه موجود وو او بدقسمتۍ نه هغه چې څومره سیاسي تنظیمونه وو په قبایلی علاقو کې هغه غیر فعاله شوي دي د هغوی څه اکټیویټیز نشته یو خو دغه حالات هم کېدی شي د دې وجه او بل دا چې ځان له کوم د قبایلو خپل تنظیمونه دي چې هغه د لاندې پاټو سره تعلق نه وي نو هغه ډېر بری نام دي لکه تحریک اتحاد قبایل او تنظیمو چې هغه اوس غیر فعال شوی ملګري شته هغوی هغه کسان ژوندي دي اوس هم
تحریک اتحاد قبایل په قبایلي سیمو کې یو داسې سیاسي تنظیم و چې د دغې ټولنې د زړه نه راټوکېدلی و او تنظیمي بڼه یې په قبایلي اولس جوړه وه د دغې تنظیم بنیاد ملک نورت خان افریدی خیو دی زیاتوي
دا څنګه تنظیم جوړ شو او پاوم د مارچ 1901 کم او یم کې په دې کې پاواله کې موږ 23 کسان راځمو چې ما دا وترانه لګلې او نه 23 کسان راځمو اول نه تنظیم چې جوړ کړو نو شاکر الله خان په نامه موږ یو مرګره وو د هم دې ته د کبایل هغه کړو دا صدر منتخب شو زه وسا جنرال سیکریټری منتخب شوم اشرفات مرحوم په نامه باندې موږ یو بل مرګره وو د هم پری سیکریټری کړو او سردار مرحوم په نامه باندې موږ یو بل مرګره وو سردار خان د هم دې کنه
ملک نورت خان سره دا احساس ہو چی قبائلی ولس ته د یو سیاسی تحریک ضرورت ته او ځکه دی وای چی په دې لړ کې د سره د خپل نور ملګرو د دغه سیمې نور برخو ته لاړو چې دا تنظیم پیاوړی شي او د ټول سیمې یو نمائنده تنظیم جوړ شي
اوانه پیرا درا دم خیر تا لاړم او درا دم خیر کله ما کله سره نو داسې مرګری وو یو سره لاړل وال تک نه سم سوچري وو مال ته یو سره خبرې وکړي او اول نه تنظیم کړین دي خبرې نه بهر په درا دم خیر کې وکړه دا شون دي لګه مو د پازو دی ټانک جوړو دی وزیرستان ته لاړلم جوړو دی وزیرستان کرا چې وو سره صفاتم کې ویل سه لا په سه لا سره په ټانک کې رابطه وکړه د خبرې مالک دم ساز او مالک سور دوه کسانو سره موږ یو بل مرګره وو انجینیر مالک ګلابي هغه وو زوی مکرم خان نه او دوه سره خبرې وکړلې آل سم تنظیم کاری وکړه دا چې موږ زو پاجا ورته لاړم پاجا ورکی موږ یو مرګره و غا پار په نامه د سبحان خان ورور وو یو په لار باندې پاجا ورته لاړو پاجا ورکی موږ تنظیم کاری وکړه دا چې مومن کې زو مومن د تلاړو ممتاز خان او دا کسان مور واګه سر تنظیم کاری او چې کله تنظیم کاری وشولې کون نیم کې بیا موږ یې کنه یو بل جنرال میټینګ راوښتو پر لندې کوتل کې چې د قبایل آئین او منشور با قاعده تر باندې باس او تمهید وشولو او د دې سره یې کنه نوې تنظیم جوړ شو او دا غشان زه یو بیا یو ځل بیا جان سیکریټری شاکر الله خان صدر او دا غشان دي او په دې کې ګړي کنه جاین سیکریټری نائب صدر او دا و دیم راغلی او چې دا مو مرګرو ته ور کړل او دا چې موږ جلسا جلوسونه او تاریخ او دا کیسه روانه کړل
د دغه تنظیم یو بل پخوانی غړی سیلاب محسود وای چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي بیداری او بنیادی انساني حقوقو د غښتنې لقبله دوی سخت او مشکلات سره مخ شوي او دغه مشکلات ذکر په دې ټکو کې کوي
پولیٹیکل سسٹم ډیر سخت او مضبوط وا اور سرا جرگا غا قبایلی مشرون غا او حکومتی ملیون غا ډیر لوی مضبوط وی دا ډیر مقابله د وکل او ډیر ملګری جلینا ته لوړل است مشکلات چې برداشت کړل او قبایلی سي ماشه چې کین د نن د ازاده یا د اكو کې د وشتن کین اوز پر تا شوای دا یا څو سر تر سره دلی دی دا واحد او واحد تاریخ کې اتحاد قبایل وو چې
قبائلی سیمه دا محال سخت بے امنی سره مخ دی او یو شمیر وسلوالو ډلو په عملی توګه د دغو سیمو په لکونو خلک يرغمل کړی دی ملک نورت خان نه پښتنه وکړه چې کچری په قبائلی سیمو کې یو پیاوړی سیاسي تحریک موجود وي نو آیا د دې روانو ستونزو مخنیوي به نو کړی نو دی وای
او دا خبره تاسو درسته ده چې ته د قبائل کومه کوته چې ته د قبائل کې دا خامیانې وي چې سیاسي نه پښتګي وو او ځنه خلک موږ راځي
دومره قربانو او هڅو نه باوجود ولی دغه تحریک ناکام شو سلام محسود یو ځل بیا
تحریک اتحاد قبائل تیرا دوا دیر شپین زد دیر شکولا متواتر پر قبائلی سیما شه کوشش وکڑلی خدای وادا سه سیما دیر چه دولتا پولیٹیکل سسٹم ډیر فعال دا او د دې سسٹم سره ټول د پاکستان بیوروکریسي او د ستاوی او سره چې د دې سیمه د پورا د پاکستان د صدر ایجنټ گورنر وی آغا دا ډیر زورور خالق دی نو دوی کله هدا نه وړي چې د خپل مفاد د پورا په قبایلی سیمه شه د سیاسي تاریخي یا قانوني چې آغا د دې د ګټه واټه لا د دې خیر شګړې په چارو بند متاثر کیږي نو د تاریخ اتحاد قبال زمن غط دعا سره ویلا شو چې ختم خو نه دل خو ته هغه منظم انداز شو نه دل موجود لکه د نن اپین زوی شل کولا یا دل شکولا مرش چوا
تحریک اتحاد قبایل خو اوس په خپل هغه شکل کې نه دی موجود چې کوم په خوا او خو اوس یو بل سیاسي تنظیم جوړ شوی دی عبدالرحیم کو کی خیل مو د دې تنظیم د جوړښت نه خبروي
په دیموکراتیک مومنت په نوم باندې تنظیم اوس جوړ کړی نو دوی
زموږ د تنظیم چې کوم سوچ دی یا کوم منشور دی هغه دا دی چې د فاتح خلکو کې سیاسي شعور بیدار کی او وکړی شي چې د فاتح خلک مین سټریم ته راولي په پاکستان کې چې کوم شهري نظام دی چې هغه په قبایلي علاقو کې هم نافذ شي. نو تر دې هدف پورې د فاتح ډیموکراتیک موومنټ دا کوششونه چې اوس اوس زموږ جوړ کړی دی جاري دي او بل طرف ته مشکلات ستونزې دي چې موږ غواړو چې دا تنظیم ډېر فعالیت عمومي خو ځینې ځینې رکاوټونه موږ ته موجود دي، مسلې موږ ته موجودې دي او چې کوم خواهش زموږ دی نو هغې مطابق موږ مخکې نه شو تللی. خو بیا هم خپل کوششونه جاري ساتو چې فاتح ډیموکراتیک موومنټ وکړی شي چې په قبایلي علاقو کې خپل اثر رسوخ ولري او خپل هغه نظر وړاندې بوځي او په قبایلو کې خپل ملګري پیدا کړي چې هغه د جمهوریت لپاره، د سیاسي ازادو لپاره او د بنیادي انساني حقوقو د اصلېدو لپاره خپل فکر او خپل مشر جاري وساتي.
ښځې هم د قبایلي سیمې د ټولنې یوه ډېره مهمه برخه ده. یو عام تاثر دا دی چې د دغه سیمې ښځې د څلورو دیوالونو تر شا د نغري په غاړه ناستې وي او په ټولنه کې چې څه کېږي د هغې په اړه څه دریځ نه لري. خو ناهید فریده وایي چې نه، داسې نه ده. د قبایلی سیمو ښځې او سړی هر څوک په دې خبره متفق دي چې په دغو سیمو کې ټولنه سیاسي شي، چې خلک وکړی شي چې د خپلو ستونزو حل په خپله راوباسي. خو عبدالرحیم کوکی خیل وایي چې داسې سیاسي تحریکونه منظم کول ګران کار دی.
اوس جوړ شوی داسې کال یو نیم کال به کېږي او میټینګونه خو موږ کړي خبر ایجنسی کې لنډې کوتل جمرود چونکې باړه ډسټرب ده، هلته کرفیو ده، آپریشنې دي، نو موږ باړې ته نه شو تللی. دغسې مومندو کې هم ډېر بد حالات دي، موږ کوشش وکړو چې مومندو ته لاړ شو. هلته مسجدې دی، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان کې زموږ ملګري وو، هغوی سره مرابطې وکړې چې تاسو راشئ موږ سره تنظیم کې شامل شئ. هغو خبره خوښه کړه او وعده یې هم وکړه. خو بیا اخري جواب دا راغلو چې موږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلل چې تاسو په قرار کېنئ، دلته د یو تنظیم دی، نور تنظیمونه به دلته کار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ دی یا سیاسي چې کومې خبرې دي دا به تاسو دلته نه کوئ.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي بدلون لپاره ټولنه تیاره ده او ډېر په ناکرارۍ د هغې ورځې په انتظار دي چې دغه سیمې د ټول پاکستان په سیاسي بهیر ورګډې شي. خو ناهید افریده وایي چې د پاکستان حکومت ولې نه غواړي چې داسې وشي.
خبر چې دا زمونږ په پرېزیدنت بدلون شي اعلان هم کړی دی چې سیاسي اصلاحات جوړ شي، خو هغې نه باوجود هم چې هلته څه نه کېږي. دلیل لري په کې دی څه دغه دي دا دوی ول نه غواړي چې قبایلي خلکو کې د خپل حق لپاره ډېر خپل مرحله ځلي. او زه نیم خبر دی دوی دا د بفر زون دا پالیسي او دا هر څه چې د کله بدلېږي او کله به زمونږ د خلکو دا ژوند چې کم دی نو هغې سره هر څه بدل. خو نن سبا تقریبا ما خلکو کتل چې دوی په خپله غواړي چې دا په دلي مونږ په څه راخلو مې چې مونږ په خپله دې لپاره جدي جهد کوي. او دا چې د نيزه ته چې دوی یو څو کال راشي زمونږ په دې سیمه کې چې څومره بد وخت مونږ تېر شو نو هغې کافي مونږ ته لږ څه چې بدلون پیدا کړ. د ښځو او د سړو چې څومره کافي بدلون پیدا شول نو زه دا وایم چې په دې کې مونږ خو نیت لرو چې مخکې دا حالات دا رنګ نه وي. قبایلی خلکو کی داسې سمجھ نورم زیات سیوا او خپل حق لپاره زیاتې سیاسي حقوق لپاره زیاتې هلې ځلې شروع.
په قبایلی سیمو کې ولې د سیاسي بدلون د اشمنه او اعلانونه نه عملي کیږي؟ دا ستونزه مې په پارلمان کې د قبایلی سیمو نه د غړي جواد حسین مخې ته کې خودا. نو د هغه جواب سپدې ټکو کې وو.
پټا پارلمنټریان طرف نه خو د نشپړه نشته وشولې ته تلې وي او مشر سره حکومت د پاکستان صدر یې سره په ټیبل پروت دی. د امید خو دومول روم چې انشاءالله زر نظر به دا ریفورم حکم دي رقم امینډمنټ مو کړی دي دام وشي او نو سره سره زموږ پارټي اکټ دی دام وشي. په فی الحال خو زه دا ویم چې تر پورې پارټي کې رقم لاین اډر سچویشن جوړ دی او هو طرف نه مو ته خبره بار بار کیږي نو هغه اگزیکټ وینه به کیدن مو سره یقین دی به ټایم خالي لګه مشکل نظر ته لګیږي.
خو ګورې دونکو دا ودنن پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزې محل.
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.